یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خپرونه کې به واوري چې نن د ناټو د مشرانو د غونډې دویمه ورځ ده. په بروکسل کې دا غونډه روانه ده. په دې غونډه کې نن تر ډیره د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. دا چې په کوم موضوعاتو خبرې کیږي په دې باندې به له بروکسل نه رپورټ ولرو. نور موضوعات هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ په ځینو برخو کې خپلې حملې پیل کړې دي. نامعلومو کسانو د لوګر په مرکز پورې عالم کې د نجونو او هلکانو یوې لیسې ته اور اچولی دی. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې ویلي چې باید ایراني ځواکونه له سوریې څخه وتلو ته وهڅوي. بشپړه خبرونه. وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ په ځینو برخو کې حملې پیل کړې دي. د کندوز ځای چارواکي وایي چې تیره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو د دغه ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ په پل مومن او قولق کلیو کې ډله ییزې حملې پیل کړې او تر اوسه په سیمه کې جګړه روانه ده. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته نشته روانه ده. ځایي سرچینې وایي چې په دغو حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي خو په دې اړه دقیق تلفات رسما نه دي تایید شوي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي احمد آباد ولسوالۍ اړوندو د مچلغو په سیمه کې 150 وسلوال طالبان او 4 پولیس وژل شوي دي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویاند سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو او د عامه نظم پر کنډکټ لیز بریدونه کړي چې په نتیجه کې د عامه نظم 4 پولیس وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. تبسم وایي په جګړه کې حکومتي سرتیرو له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستی چې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 150 وسلوال وژل شوي او نامعلومه شمیر نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د دغه برید په اړه وسلوالو طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سولې ولسی حرکت غړیو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل پرلت یا تحسن پیل کړی دی. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د برخوالو شمیر یې زرګونو ته رسیږي.
د ګډونوالو شمیر مزرګونه تر رسیدي. زموږ په ګډونوالو کې دا ځل خويندې او معلولین ورونه هم ګډون لري. هغه معلولین او مایبین چې د روانې جګړې پر مهال د خپل بدن غړي له لاس ورکړي دي او بیا هم په ځانګړي ډول پاکستاني ځواکونه او د پاکستان پالیسي د لمن سوي دي چې له هغوی څخه د بدن غړي واخلي.
شغلی وطن دوست وای د پاکستان د سفارت مخې ته به د دوی پرلت تر نامعلومی مودې روان وي. دغه حرکت په کابل کې د روسیا او امریکا د سفارتونو تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر مخې ته دې ته ورته اعتراض کړی وو. د سولې ولسی حرکت غړي وایي هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې بهرني او داخلي لوري سولې او پخلاینې ته وهڅوي. نامعلومو کسانو د لوګر په مرکز پولی عالم کې د نجونو او هلکانو یوې لیسې ته اور اچولې دي. ویل سوي چې په دې لیسه کې تر زرو زیات زده کوونکو درس وایه. د لوګر د پوهنې ریاست وایي دغه پیښه تیره شپه د مرکز په 2 کیلومتري جو یک سیمه کې سوې ده. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې وسلوال کسان ښوونځي ته تر ننوتلو وروسته ملازم تړلی بیا یې د ښوونځي ودانۍ ته اور اچولې دي. په پیښه کې د لیسې ټول لوازم تحویل خانه په لسګونه ټوکه دینی او نور کتابونه هم سوځل شوي دي. نن سهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدلو په پیښه کې یو کوچنی مړ شوی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیانی تر پیښې وروسته رسنیو ته داسې وویل.
پنځمې حوزې اړوند کابل اډې پل ته څیرمه د ګاز ډبو په یوه هټۍ کې نن سهار شاوخوا 9 بجې د اور لګیدنې پیښه کې یو ماشوم شهید شوی دی. یوه هټیوال په ګډون 2 نور ټپیان شوي دي.
د والی وانیان دوایی دا اوروژین مامورین پر وخت سیمی ترسیده لیاو دا نور مالیاو زانی زیان مخی نیولیده. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې باید ایراني ځواکونه له سوریې څخه وتلو ته وهڅوي. نتنیاهو پرون ناوخته په خپل فیسبوک کې ولیکل، دغه پیغام یې په کرملین کې د کتنې پر مهال پوتین ته ورساوه. د ده په وینا په هغه کتنه کې دوی په سوریه کې د روانې کورنۍ جګړې او د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت په ملاتړ کې د ایران پر رول هم بحث وکړ. نتنیاهو او پوتین ورمه ورځ په داسې حال کې سره وکتل چې په سبا یې، یعنی پرون، پوتین د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي له لورې سلاکار علي اکبر ولایتي سره وکتل. پوتین له روسیې سره د تهران ستراتیژیکې اړیکې وستایلې. د سوریې په جګړه کې له عالي رتبه اسرائیلي او ایراني چارواکو سره د روسیې د ولسمشر پوتین کتنه په سوریه او په مجموع کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ده د منځګړیتوب هڅې په ډاګه کوي. او په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام د منځلوبو په دویمه مسابقه کې تیره شپه کرواشیا 2-1 په وړاندې انګلستان ته ماتې ورکړه. دا اول وار دی چې کرواشیا پایلوبې ته وځي او په پایلوبه کې به د راتلونکي یک شنبې په ورځ له فرانسې سره مخامخ سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. بروکسل نن د ناټو د مشرانو د دویمې ورځې د غونډې کوربه دی او ټاکل شوی ده چې نن به د ناټو د مشرانو د غونډې بحثونه تر ډیره په افغانستان متمرکز وي. افغان ولسمشر هم په بروکسل کې دی. دا په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د سولې ولسي غورځنګ نن د پاکستان په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته اعتراض پیلوي او هلته پرلت وهي. ټاکل شوې ده چې په ګڼ شمېر اعتراض کوونکي به په دغه پرلت کې برخه ولري. زموږ همکار په سیمه کې دی، له هغه به معلومات واخلو. په تیرو دوو ورځو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د سیمی فاینل لوبې ترسره شوې چې فرانسې او بلجیم د مسابقې څخه فرانسه او د انګلستان او کروشیا د لوبو څخه کروشیا ټیمونه فاینل ته ووتل. په دې اړه به هم تازه حال درته وړاندې کړو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل، نن د ناټو د دویمې ورځې غونډه په بروکسل کې روانه ده او تر ډیره یې بحثونه، نننی بحثونه البته په افغانستان متمرکز دي. افغان ولسمشر د یو هیئت په مشرۍ په بروکسل کې دی او په دې غونډه کې برخه لري. زموږ خبریال احمد شیبر، بلکې زموږ همکار احمد شیبر هم په بروکسل کې دی او دا غونډه له نږدې څاري. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مه شي، له تاسو به واورو چې د نننۍ غونډې نه څه توقعات کیدلی شي او په کومو مسلو به بحثونه یې په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو؟
انصب مننه. لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه، نن تر ډیره د افغانستان په اړه خبرې کی چې په دې غونډه کې وار له مخه تیره شپه په ناټو یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې وویل چې له 2000 تر 2024 کلونو پورې به له افغان ځواکونو سره ناټو او د ناټو متحدان خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او دا خبره تایید شوې ده. لیکن دوی نورې خبرې دي چې نن ورځ به تر بحث لاندې وي. یوه د افغانستان د سولې مسله ده چې ټاکل شوې ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د ناټو له مشرانو سره پر هغه وړاندیز باندې خبرې وکړي او بحث وکړي چې د طالبانو ته کړی دی. او د دې ترڅنګ یو شمېر نور هیوادونه به له افغانستان سره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د پوځیانو شمېر زیات کړي. په دې ترڅ کې پرون د برېټانیا صدر اعظم تریزا می اعلان وکړ چې 1440 نور سرتیري به افغانستان ته واستوي. د اوکراین مقامات هم ویلي دي چې 13 سرتیري افغانستان ته استوي. ځینې نور هیوادونه به هم نن معلومه شي چې څومره نور سرتیري افغانستان ته لیږي. لیکن په ورته وخت کې د نورو ځواکونو د سوالو په برخه کې ورلمه خداس ویل کېدل چې جرمني ممکن افغانستان ته نور سرتیري واستوي. خو پرون چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ناټو له سرمنشي سره خبري درلودې او د ناټو په دفاعي لګښت باندې انتقادونه کول، په ځانګړي توګه په فرانسې او جرمني باندې، تر هغه وروسته جرمني هم یو ډول عکس العمل ښکاره کړ. د جرمني صدر اعظم وویل چې په افغانستان کې له امریکا سره مرسته کوي، د امریکا د ګټو دفاع کوي. نو دغه ناندری شاید د جرمني په پریکړه باندې تاثیر وکړي، خو ځینې نور هیوادونه هم دې ته لیواله دي، ځکه چې راپورونه داسې وایي چې د افغانستان په قضیه کې د ناټو غړي هیوادونه، 9 غړي هیوادونه او متحدان هم نظر دي، خو په خپل منځ کې ځینې اختلافات لري.
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب. دا راته وایي چې دغه د افغانستان سره د مرستو د زیاتېدلو په اړه که څه هم تاسو ورته اشاره وکړه، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي، یو څه چې تر اوسه پورې خو ناټو تر یو حده پورې د تر یو کال پورې که تاسو هماغه هم په دقیق ورته ووایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل پر غاړه درلود، تمدید څومره دی، تر کوم وخته پورې به دوام کوي؟
په تیر شپه چې کومه بیانیه دوی خبره کړه، په دې بیان کې راغلی دی چې له 2000 تر 2040 کلونو پورې به ناټو او متحدان د افغان ځواکونو لګښت په غاړه واخلي او مرستو ته به ادامه ورکړي، لیکن د دې مرستو جزئیات تر اوسه پورې نه دي په ډاګه شوي. یوازې د روان کال 2013 کال جزئیات روښانه شوي دي. تقریبا 4 میلیارد ډالر مرسته د امریکا ده، او نږدې 2 میلیارد ډالر هم د ناټو د نورو غړو هیوادو او د ناټو د متحدانو لخوا د چلافان ځواکونو سره کوي. غالبا نن په ورځ په ترس کې دغه مقدار هم معلوم شي چې دوی له افغان ځواکونو سره څومره مرسته کوي.
ډیره زیاته مننه کوو شیبر صاحب. دوستانو، احمد شیبر چې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډه له نږدې څاري او له بروکسل نه اوس دلته په ژوندۍ بڼه موږ ته حال راکوه. نن د ناټو د مشرانو غونډه تر ډیره پر افغانستان متمرکزه ده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خپرېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د FM په 5.15 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 5.15 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. لکه مخکې مو چې وویل، نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د سولې فعالان پر لټ وهي، دا به څومره اغیزې ولري؟ یو شمیر افغان کارپوهان او د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته پرلت وهل ډېرې اغیزې لري او خلکو ته مهم پیغام رسوي. له دې ډلې ډاکټر کبیر رنجبر وایي چې له دې سره به په ملي او نړیواله سطح پر پاکستان فشارونه لا زیات شي. نسیم شفق په دې اړه له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د دې پرلت د اعتراض د اغیزو په اړه پوښتلی دی.
لاریون دین له اهمیت ډک یو لاریونو چې دې کینه روا چې هغه پایله چې موږ ته تمه لرو هغه به ونه لري. دې لپاره چې تر دې چې پاکستان خپل سیاست ته تغییر ورنه کړي، د افغانستان په اخله نو په دې کې نړیواله ټولنه هم پاتې راځي او د دې سولې لاریون هم کوم څه نشي کولای، مګر دا چې عامه ذهنیت باندې مثبت تاثیر واردوي په دې کې هیڅ شک نشته. او موږ ته ډېر زیاته مهمه ده او ډېر اهمیت لري چې په مجموع کې خلک یو موټی شي د دغه ناورین په مقابل کې چې علتونه معلوم دي.
رنجبر صاحب، تاسو ویل چې دا په عامه ذهنیت باندې تاثیر لري، آیا د پاکستان د سفارت مخې ته دغسې پرلت او اعتراض دا به وکولی سي یو ډول د پاکستان عامو خلکو ته دا انګېزه ورکړي چې ګوندې د پاکستان حکومت په تیره د پاکستان پوځیان د افغانستان په لانجه کې او په جنجال کې ښکیل دي او اصلي غاړه پاکستان ده؟
پتہی ډول باندې د دې مطمئنه ما دا په منطقي باندې تاثیر کوي، په نړۍ باندې تاثیر کوي. مخصوصا حالت هم تاسو عملا موږ د دې شاهد یاستو چې انتحاري حملات وسر پیر ګوندونو باندې چوغي سمه موضوع ګیری لري. د افغانستان د صلح او جنگ په اړه د دې خوندوی دی چې خپل انتحاري حملات هم چې کیږي پر لوی ګوندونو باندې چې حکومت په لاس کې دی او هر ورځ غونډې کوي، هلته هیڅ نوی انتحاري حملات نه کیږي. مګر هغه ګوندونه چې هغوی غواړي چې سوله او امنیت هلته ټینګ کړي، هلته انتحاري عملات کیږي. نو دغه لاریون دي موږ هم هلمندیانو زیاتین لرم چې هغه مثبت اغیزه دیورن د کرخی اخوه هم په ګډو فرګنو باندې واردوي او هغوی هم دې ته تشویقوي یو موټی شي او خپل غاب شي کې عملا هم دوی دا کار کوي د پښتونخوا هغه لوی غورځنګ چې هلته اوس سر جي کړی دی د هغوی یو له شعارونو نه همدا دی چې افغانستان کې هغوی کراري غواړي او غواړي چې حکومت د پاکستان
بله او ډاکټر صاحب رنجبر د دې ترڅنګ تاسو یو څه اشاره درلوده د منطقې په سطحه په نړیواله سطحه هم داسې یو فکر رامنځته کوي چې پر پاکستان باید فشارونه ځکه زیات سي ځکه چې د افغانستان د کشالي او د مشکل او په افغانستان کې د جنگ د ګرم ساتلو یو ولایت هم د پاکستان دی
یقینا اوس تقریبا یو اجماع مې سراغلی دی چې هیڅ وخت دغه شی هغه عامه نیتونه د نړۍ هم یو موټی نو لکه اوس یو موټی سی وی دی دا حمزلې کمنګه تازه وساتو د غرزان د پاکستان په حکومت فشار به ډیر سی او مثبت تاثیرات به هم یقینا د نړیوال سطح کې مثبت دي
دوستانو هم دا اوس په کابل کې د سولې په سلګونو فعالانو د پاکستان د سفارت مخې ته د اعتراض په توګه د پرلتو حل پیل کړی دی هلته زموږ خبریال هم شته دی او موږ به په څو راتلونکو دقیقو کې ورسره په تماس کې شو او تاسو ته به تازه حال وړاندې کړو تاسو د دې پرلت د اغیزو په اړه د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کبیر رنجبر مرکه واورېده اوس هم څو اقتصادي خبرونه
ولسمشر محمد اشرف غنی بلجیم ته د سفر پترس کې 13 ورځ د آذربایجان له جمهور رئیس سره د تیلو د وارداتو او د قانونو د کیندلو په برخه کې د همکاریو په پراختیا خبرې وکړې ښاغلی غنی له الهام علیوف نو وغوښتل چې دا هیواد پانګوال په افغانستان کې د قانون نو د تیلو د څاګانو د کیندلو په برخه کې پانګونې ته وهڅوي د جمهوري ریاست نه په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دې کتنه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو یو پلاوی د آذربایجان نه د تیلو د واردولو او په افغانستان کې د تیلو ظرفیت د معلومولو پارا گڑی ناستی تر سارا او پدی برخه کی عملی پلان ترتیب کړي د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی د معلوماتو لمخې آذربایجان سره د افغانستان سوداګری زړی کی د غوړیدو په لور دی دا وخت آذربایجان ته د افغانستان د صادراتو ډیره برخه قیمتي ډبره جوړوي خو لاغه هیواد نه خوراکي مواد ډیزل او تیل افغانستان ته واردېږي د فراد سوداګری او صنایع خونی د نامنې او د برېښنا د ستونزو لامل په دغه ولایت کې سوداګری د چاره ټکنې شوې دي د دغه خونی رئیس اسکر نورزین نزادي رادیو ته ویل چې د یادو ستونزو لامل د فراټی رو سوداګرو خپل پنګ نور سیمو ته لیکدولې ده د وی چې حکومت د فار امنیتی وضعیت په ملرنه ونه کړی دا ولایت به اقتصادي پرمختګ پاتې او خلک به له بیکاری او بیوزلی سره لاس او گریوان شي او نن د کابل په بازارونو کې د زینو توکو اومده به په دې ډول دي د قزاقي وړو یو بوجي 1280 افغانۍ د بوري و 50 کیلو بوجي 1500 افغانۍ د وریجو یو درې نه منې بوجي 2200 افغانۍ د غوړیو 14 لیتر ټیم 1100 افغانۍ یو لیتر پټرول په 450 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي او د کابل په بازارونو کې بیا د زینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې بیا بدلیږي یو ډالر 2 افغانۍ 1.5 پوله یو یورو 4 افغانۍ 3.5 پوله یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه باوریدل یوسف خان صدران درته وړاندې کړل اقتصادي خبرونه وو په کابل کې د پاکستان د سفارت په وړاندې د سولې د فعالانو پرلته په ورزوخه ترغی مخ کې ونړیواله مسله راخلو د برتانیا صدر اعظم تریزا می د امریکا او روسیې ولسمشرانو راتلونکو لیدنې هرکلی کړې هغې پرون شپه د ناټو د مشرانو لپاره په یوه مخامنۍ کې دا مسایل یاد کړي تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د جولای په 14 د فنلینډ په مرکز هلسنګي کې وګوري سوي الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی ده همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی ستانکزي صاحب د برتانیا او روسیې ترمنځ خو په دې وروستیو کې کړکیچ ډیر پراخ شوی دی اوس ولې د برتانیا صدر اعظم د امریکې او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې هرکلی کوي
دا سمه ده چې د برتانیا او روسیې اړیکې وروسته له هغه چې په مارچ میاشت کې د برتانیا په سالزبری ښار کې په نوویچوک زارجونو موادو د یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او لوري یولیا مسموم شول کړکیچنې شوې خو د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي خبرې اترې یوازینۍ لار ده چې د شخړو خطر پرې اداره کېدلی شي د هغې منظور تور لدغه خبراتورو د امریکا او روسي ترمنس د راتلونکو اړیکو او تماسونو په اړه دي. په دې ترتیب تر زمې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جولای 14 لیدنې په اړه یو هیله بهون کې ارزونه وړاندې کړې ده. ولادیمیر پوتین او ډونالد ترامپ د جولای 14 د فنلند په مرکز هلسنکی کې سره ګوري. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، په بریتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس او دغه د لور مسمومېدو د بریتانیا او روسي اړیکې ډېرې کړکېچنې کړې او ان په دې خاطر د روسي لسګونو ډیپلوماټان د بریتانیا او د هغې د متحدینو لخوا وېستل شول. روسي هم په متقابل ځواب ورکړ، خو بیا هم بریتانیا له مسکو سره د اړیکو د ساتلو په باب په احتیاطي توګه باندې له دغه هڅو ملاتړ کړی دی.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا مے څه ویلي چې کله روسیې سره ډایالوګ کار ورنکړي دوی بس کوي؟
تھریزا مے ویلي، لومړی خو چې موږ له روسیې سره اړیکې نیسو باید له واحد او قوي دریزه وي د یوې روښانه راتلونکي په هیله. خو په دې اړه هم د دې خبره قاطع او بي تغییر یو چې روسیې په کومو مسایلو کې خپل رویه بدله کړي. د برتانیا صدر اعظم اغلی مے ویلي چې روسیې وغواړي زموږ د ګټو او ارزښتونو د کمزوري کولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي، موږ په وړاندې په کلکه دریږو. مے چې د ناټو په سرمشریزه کې حضور لري، په داسې حال کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې په اړه خوشبيني ښودلې چې د ناټو د سرمشریزې لومړی ورځ د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو ترمنځ، خصوصا د جرمني د تورونو پر د بدلولو تیره شوله. امریکا وایي چې ناټو او غړي هیوادونه د ناټو د دفاعي لګښتونو په برخه کې خپل ونډه سم نه ترسره کوي او په دې خاطر دغه هیوادونو ګیلمنه ده او سخت انتقادونه پرې کوي. په ځواب کې ناټو او غړي هیوادونه هم وایي چې باید امریکا خپل اصلي ملګری وپیژني چې منځوري د ناټو اصلي غړي هیوادونه دي. خو له دې سره هم د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې د ناټو غړي هیوادونه باید له 2% نه 4% ته ورسوي د ناټو په لګښتونو په برخه کې خپل ونډه. که څه هم چې دغه اختلافونه لانجې د ناټو د غړي هیوادونو ترمنځ دي، خو بیا هم دوی د روسیې په وړاندې په یو خلو ولاړ دي. د ناټو په سرمشریزه کې پروند روسیې په اړه باندې یو بیان خپور شو. په دې بیان کې د روسیې اعمالو باندې انتقادونه شوي دي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي دي چې موږ ټول متحد یو، په ګډه باندې به د جګړې په منصفانه ویش کې سره برخه اخلو. د داراس ویلي دي چې کچیرته روسیا وغواړي د کریمیا په څیر باندې د ناټو د کوم غړي هیواد په وړاندې عمل وکړي، نو ناټو به دې کار ته اجازه ورنکړي. د ویل د چې کریمیا په 2013 کال کې د روسیې لخوا له خپل خاول سره الحاق شو، په دې خاطر هم د ناټو جنجالونه ورسره زیات شول.
ډیره زیاته مننه دوستانو صفی الله ستانګزه او چې تاسو ترې د برتانیا د صدر اعظم تھریزا مے د هغه سرګندونو جزئیات واوریدل چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې هرکلی کړی دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ته ورځو. محمد حدیث پردیس دا مهال د پاکستان د سفارت په وړاندې د سولې د فعالانو پرلت څاري. پردیس په خبرونه ته ستړی مشي، د پرلت په اړه راته ووایه. دغه د تا له ټلیفون نه خو د اعتراض غږونه راځي، دا د مظاهرې په شکل باندې دا خلک راغلي دي او که څنګه؟
بله، نن د هلمند د سولې ولسی حرکت دوی په کابل کې د روسي سفارت مشر خپل اعتراض پای ته ورسو او غواړي چې خپل دغه اعتراض په کابل کې د پاکستان سفارت مشر ته دې ته دوام ورکړي. دوی تقریبا چې خپل له دوی سره یو تعداد کابل خاریان هم یو ځای شوي دي او همداراز یو تعداد معلولین دوی له ځان سره شعارونه هم لیږدوي او همداراز دا شعار چې د پخوا هم دوی لرو درلوده چې جنگ دی چې ژوند مو بدرنګ دی، او د دې تر څنګ د پاکستان په ادرس باندې بعض شعارونه له ځان سره لیږدوي چې د پاکستان په ولس په خطاب کې دوی وایي چې د پاکستان ولس باید نور په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. نو دوی غواړي چې د پاکستان سفارت مشر ته خپل اعتراض تر نامعلوم مودې پورې دوام ورکړي. ان صاحب له یو تن معلوم سره په لنډې خبرې وکړو. مهرباني وکړئ،
موږ راغلي وو روغله چې دلته وروګه موږ د سولې لپاره راغلي وو، سولې کاروان لپاره. هلته غواړي چې سوله راشي په خلوتن کې د پاکستان او ایران او روغله د نورو مملکتونو غواړو روغله چې موږ په وطن کې سوله راولي او موږ د سولې نه خلاص شو.
آن صاحب نو دوی سره معلولین هم یو ځای شوی دی.
تعداد څومره دی؟ تعداد دغلته د راټول شو خلکو تعداد څومره دی؟
بله آن صاحب تعداد سلګونه کسانو ته رسیږي چې دلته کوم کسان چې اوس دوی سره روان دي نو شاوخوا 1500 کسان چې په دې کې هم خپل همدغه حرکت غړي دي معلولین هم دي همداراز ځینې چارواکي هم شته دي چې لاغې ډلې د ځوانانو چارو مهین هغه هم له دوی سره یوځای شوی او شعار لیږدوي. بله
ډېره زیاته مننه کوو کور مودان. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. دوستان محمد حدیث پردي سوچي په کابل کې د هغه اعتراض او پرلت حال راکوو چې د سولې یو شمیر فعالان پکې راټول شوي دي او د پاکستان د سفارت مخې ته تر نامعلومې مودې پورې پرلت غځول غواړي. دا د ازادۍ راډیو ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
د لوبو له میدانه
په تیرو دوو ورځو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د سیمی فاینل لوبې ترسره شوې چې د فرانسې او بلجیم د مسابقې څخه فرانسه او د انګلستان او کروشیا د لوبو څخه د کروشیا ټیمونه فاینل ته ووتل. د بلجیم ټیم په دې لوبو کې ماتې نه وه خوړلې او تر فرانسې د وهل شو ګولونو شمیر هم زیاتو. دا چې ولې دغه ټیم لوبه بایلله دا به زما همکار تایر روشان راته وایي. روشان صاحب، دا چې د بلجیم د ټیم ګولونه هم زیات وو او لوبې هم نه وې بایللې، نو بیا ولې فرانسې تا مات شو؟
ان سب تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. شتا هم تاسو خبره چې بلجیم تر اوسه پورې په دغه نړیوال جام په لوبو کې هیڅ ماته نه خوړلې، یعنی دا اولین ځل و چې دوی د فرانسې په وړاندې مسابقه بایلوله. البته دلته یو خبره د یادول وړ ده چې دواړه ټیمونه فرانسه او بلجیم دواړه ځوان ټیمونه دي، یعنی چې ځوان لوبغاړي پکې لوبې کوي او دواړه ټیمونه ډېر تکړه لوبغاړي لري. مثلا کره واخلو چې په بلجیم کې هازارد، لوکاکو، دبرونه دا هغه کسان وو چې یعنی ډیرو خلکو دا ویل چې امکان زیات لري چې دا ټیم به اته فاینل ته ووځي. خو خرابي په دې کې سواله یا په اصلاح دوی د بدې تعلیق په حساب چې دوی ډېره دفاعي بازي کول، دفاعي بازي هم ډېره نه خو یعنی اصلا دغه د فرانسې سره د دوی بازي داسې سواله چې فرانسې پر دوی باندې زیات فشار راوړي، ډېر دوی ته مجبور کړل چې دفاع وکړي. او د فرانسې ډېر تکړه لوبغاړي چې هلته هم بد موږ یاد کړو چې امباپو، امتیتی، ګریزمان او پوګبا دا هغه کسان دي چې یعنی په نړیواله سطح کې په نړیواله کچه کې ډېر دوی نوم لري. نو خبره په دې کې وه چې د فرانسې یو لوبغاړي په نامه د امتیتی په یو 15 دقیقه کې وباشه ګول وه او بیا نو فرانسې خپل دفاع قوي کړه، دفاع ټینګ کړله او په دې ډول سره بلجیم ونه کړه چې دوی ته دغه یعنی ګول ورکړي.
دا راته وایي چې د فاینل لوبې په کوم ورځو وشي او د کوم لوبډلو ترمنځ به وي؟
بله، ان صاحب د فاینل لوبې خو نو لکه مخکې چې ویل فرانسا او بلجیم په د لوبو په پیل کې فرانسا راووتله او د کروشیا او انګلستان د لوبو په نتیجه کې چې پرون وسوله او په دې لوبو کې کروشیا چې دا هم یو د انګلیسي په ارتباط باندې یو سرپرایز و، یو ډېر جالبه و چې کروشیا دا لوبه یوړه. اصلا خو یعنی اکثر خلکو به دا ویل چې انګلستان یعنی قوي ټیم دی او انګلستان به دا لوبه یوسي. نو کروشیا راووتله فاینل ته او البته دلته باید یو خبر بل هم وکړو چې انګلستان هم اول ګول دی وه، تریپیر په 15 دقیقه کې ګول وه، خو بیا هم انګلستان متاسفانه چې دوی یو قسم په اصطلاح دغه سوله دوی نور نو دا فکر کاوه چې موږ دا لوبه وړو پاره دغه کې فوټبال کې استلاسه چې وای ک ته ضربه و نه وای نو بیا ضربه خوري یا کجه واری و نه کینو واری در باندې کیږي. نو انګلستان نور کڅوم چانسونه ډیر درلوده، هم دوی د خپل چانس څخه دوی ګټه ونه خسته. نو ځکه کروشیا یو نو ان سم ستاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې سبا چې او بخشي سبانه د شنبه په ورځ د درې مقام د پاره لوبه د بلجیم او انګلستان ترمنځ وي، او د فاینل لوبه به د فرانسې او د کرواتیا ترمنځ د یکشنبه په ورځ.
ډیر زیاته مننه دوستانو. تایر روشان و چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو تازه حال را سره شریک کړ. مننه ترې کوو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې